از نگاه دین، از نگاه مذهب ما و عوانیت و مکلفت های اصلی و اساسی خود باید بند نظر بگیره. شخص پرست نشن، وطن پرست باشن، گروه پرست نشن و دولت باید یک برنامه بسیار دقیق باید داشته باشه.
سپاسگزاریم از حضورتان. تشکر شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر همکارم سلطان سرور با شماست. خدا نگهدار.
السلام علیکم. وخت د ورځې 10 بجې. زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دغه یو ساعت خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د خبرونه د پیل په مطالبه او ریپورتونو کې به واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هواد ملي امنیتی ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره ورسته لدی وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو د قندوز جبې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو تیاری وښوده. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ویستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. او د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. دغه الوتکه وړمه شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې. داسې نښې او دلایل نشته چې دغه الوتکه به د مخالفینو د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې وي. تحقیقات روان دي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 10,000 عسکر لري. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. افغان ځواکونو د ناتو د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس او هوایی ځواک په مرسته په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. افغان ولسمشر او دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې قندوز ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي. ښار یې نیولی خو وسلوال طالبان لا هم په ځینو سیمو کې مقاومت او جګړه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د قندوز له سقوطه وروسته یو شمیر جهادي قماندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د قندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. خو ولسمشر غنی پرون په یو خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د قندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید یوازې د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د قندوز له سقوطه وروسته د هیواد په ملي او دفاعي ځواکونو کې د خلکو د ثبت نام په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. محمد معصوم ستانگزی پرون له ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته داسې وویل:
برای اولین روزی است که تعداد کسایی که در مراکز جلب و جذب نامهای خود را نوشته کردند سه چند روزهای قبل بودند و این معنای از این است که جوانان افغانستان برای دفاع از افغانستان آماده هستند و حاضر هستند.
سرپرست دفاع وزیر همداراز وویل چې په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو د تصفیه عملیات د ملکی وګړو د تلفاتو له ویرې په احتیاط سره ترسره کیږي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پاوز جټ الوتکو ډیورند کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه د تخیلو کې د وسلوالو په مرکزونو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دې بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه یې د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقره‌ای پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل سي. د دغه پلان جزئیات د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې اعلان کړل او وی ویل چې دا دواړه اټومي گاونډي سیالان باید په کشمیر کې د اوربند په اړه موافقه وکړي او له دې ویشل شوې سیمې څخه د پوځي ځواکونو د ویستلو په برخه کې باید ګامونه پورته کړي، خو هند دغه وړاندیز سمدستي رد کړ او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې ظاهرا خپل ځان د تروریزم قرباني بولي، خو په حقیقت کې د تروریزم د ملاتړ او روزنې له کبله د خپلو پالیسیو قرباني دی. د عراق صدر اعظم وایي که چیرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه دغسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دغه خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایی بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خو دای هم وویل که چیرې عراق وغواړي نو دا کار به وشي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ سو 24 او سو 25 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې ده. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو امریکا او متحدین یې په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د هدفونو په اړه شکمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې روسیا له نړیوالې ټولنې سره په سوریه کې خپل عملیات همغږي کولی شي.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL, then they will
که روسیا پر اختیا سره هم د داعش ډلې پر ضد تمرکز کوي، نو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوي ائتلاف کې چې 15 غړي لري رغنده ونډه اخیستلی سي. د سوریې د اپوزیسیون یو مشر حسن حاجلی چې سی آی ای یې له ډلې سره مرسته کوي ویلي چې په ادلب ښار کې د دوی پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. او بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارزافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. بحرین دغه اقدام له هغو ادعاو وروسته وکړ چې وایي تهران په بحرین کې د ورانکارو ملاتړ کوي او وسلوالو ډلو ته وسلې استوي. د خبرونو پای. وخت د ورځې 10:08 شوې. درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خپرونه کې یو ځای په ګډه اورو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره وروسته له دې وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو لپاره تیاری وکړه.
ای روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس ثبت.
د کندوز د جګړې له امله زرګونه کسان تخار ته کډه سوي او دغه راز د ننګرهار د اچین ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ کډه سوي دي.
د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی، باید چې موږ د حکومت غم وخوري. موږ نه کورونا ټول ډک کورونا رانه پاتې شو. موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده راپرېښې بلټه کورونا هر څه موږ نه پاتې شو.
په فراه کې د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو د شمولیت په مقصد د کانکور امتحان واخیستل سو. د پاکستان اردو ادعا کوي چې په وزیرستان کې د نویو هوایی بریدونو په ترڅ کې لسګونه مخالفین وژلي دي. د سوریې په جګړه کې د روسي هوایی ځواکونو د ګډون په هکله هم ریپورټ لرو که وخت مرسته وکړه درته خبر وکړو. او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام مهروي را سره پاتې شئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. ښاغلي غنی پرون ماښام په یو خبري کانفرانس کې چې د قندوز د سقوط په اړه پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل، د هغو قماندانانو احساسات وستایل چې وایي په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره یې سلګونه جنګیالي برابر کړي دي، خو د ټینګار وکړ چې د جګړې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. د قندوز ښار څخه رپورټونه وایي چې هلته د ښار د تصفیه لپاره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. د په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دي هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي.
ای روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سوق بدن تا در چارچوب قطعات منظم اردو و پلیس برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانا را خاصتا تشویق میکنیم.
ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړ چې هیڅ یو خپل سر وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته ننوځي.
کمیسیون امنیتی امروز در کندوز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به کندوز نخواهد داشت. ټول مې نن سر درد ورکړ.
په پرونی خبری غونډه کې د سیمایز اورګانونو د خپلواکي ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلی غنی په کندوز کې د چارو د سمبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي.
درنو اوریدونکو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. بلخوا د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په کندوز کې د وروستیو ناامنیو له کبله له شپږو زرو څخه زیات خلک تخار ته کډه شوي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې هره ورځ د دغو کډوالو شمیر زیاتیږي، مسؤول ارګانونه دوی ته لازمه پاملرنه نه لري. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې دوی پخوانی زیرمه شوي مواد پر دغو بې ځایه شویو خلکو ویشلي دي. نور تفصیل د خان محمد سند په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی، د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې هره ورځ په سلګونو کورنۍ له کندوز ولایت څخه تعلقانو ته راکډه کیږي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې د وروستیو ناامنیو له امله تر دې دمه له شپږ زرو څخه زیات کسان تخار ته ورغلي دي. ښاغلي تیمور وویل دغه کسان د امنیتي ګواښونو له امله د کندوز له خان آباد، امام صاحب، بورکي، دشت ارچي او خواجه غار له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي او دغه ولایت ته کډه شوي دي.
بیشتر از 6000 بیجو شده فعلا وارد تخار شده. ای بگونه
اوس محل لشپر ضرورت څخه زیات به ځای سوی تخار ولایت راننوتی او دغه شمیره شیبه په شیبه زیاتیږي. د امرسی کوم امکانات چې موږ لرو کافی نه دی او له مرکز او یا زون څخه هم تر اوسه کوم مرسته نه در رسیدلې.
د ښاغلي تیمور په خبره تر اوسه د تخار خلکو او د دغه ولایت ځینو سوداګرو له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته کړې ده. د دا هم وویل دغه مرستې کافي نه دي او دغو کسانو سره باید له مرکز او نورو مرستندویو بنسټونو لخوا مرسته وشي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبې په ورځ له ماسپښینه وروسته ونیو، خو په هغو عملیاتو کې چې له تېرې شپې راهیسې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پیل شوي وو، دغه ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او نوي ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمنه ده او وایي چې دوی له زرو څخه له زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د سره صلیب د کمیټې ویاندې زرلشت آزادي راډیو ته وویل
وضعیت که فعلا در کندوز هم شریان ما و دوایر دولتی و غیر دولتی هم
روید لکم وضعیت سره چه اوس محل در کندوز خاریان او دولتی او غیر دولتی اداری مخته زمونگ اندیخنی زیادی کریدی. دسر صلیب اداری کندوز تا پسیر مستی موکی لسه باندی زر و کورنی و سره چه در کندوز لجنگ بیزای شوی در خوراکی موادو مرست کریدی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس هم د کندوز د بیزای شو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دغه بیزای شوی په بد حالت کې دي او د کډوالو چارو وزارت د ورسره مرسته وکړي. ومه غوښتل چې په دې اړه د دغه وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره سره د دغه وزارت چارواکي حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. بلخوا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د کډوالو چارو وزارت UNHCR او نورې مرستندوی ادارې حاضرې شوي چې د کندوز له بې ځایه شوو سره مرستې وکړي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل
موږ په هر ولایت کې اضطراری کمیټې لرو چې په دغه کمیټو کې نقدي وجو او همدارنګه خوراکي او غیر خوراکي توکي شتون لري، خو دغه مهاجرین اوس معلومه نه ده چې څومره خانواده مهاجر شوی دی. رئیسانو ته وظیفه سپورل شوی ده چې دا فهرست کې او سروی کې او هغه امکانات چې د ولایت په کچه وجود لري له هغوی نه استفاده وکړي او که کوم نیازمندي چې مهاجرین لري او په د ولایاتو په سطحه کې نشته هغوی ته موږ ته وایي چې هغوی ته راستو.
په خواتر دې هم یو شمیر خلکو د نامنې ولامل په هلمند، ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې خپل کورنۍ پریخي او نور ولایتونو ته کډه شوې دي. دغه بی ځای شوی شکایت کوي چې حکومت کله هم له دوی سره په خپل وخت مرستې نه دي کړې.
درنو اوریدونکو، د خان محمد سنگ په ریپورت کې مو واوریدل چې زرګونه کسان په قندوز کې د ناامنیو له کبله تخار ته کډه شوي دي او د حکومت مرستو ته سترګې په لار دي. دغه راز د ننګرهار له اچین ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي چې د داعش وسلوالې ډلې دوی مجبور کړل چې خپل کلي پرېږدي. دوی وایي چې ولایتي اداره دې ورسره عاجلې مرستې وکړي. نور تفصیل له سیمینا د شاه محمود شینواري په ریپورت کې.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د عدلخیلو، پیخې او مامن سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی په زوره دې ته مجبوره کړل چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دوی وایي ولایتي اداره دې ورسره د لومړنیو مرستو او سرپناه مرسته وکړي.
حضرت محمد صادق د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی شډل بازار منګه سره ډېر ظلمونه روان دي. موږ په عمل ته خپل پټه او خپل دغه کاروبار کړي نور یو شي کې منګه ګوتې نه دي والي نه په داعش کوي نه په عمارت کې او موږ سره اوس ډېر ظلمونه روان دي. داعش منګه د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی بچ منګه له حکومت غم وخوري او موږ نه کورونا ټول ډک کورونا رانه پاتې شو. موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده راپرېښې بټه کورونا هر څه موږ نه پاتې شو.
جلال دی چین ولسوالی د مامند سیدون کایم. مونږ د خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټای دغه هم کړ، په هېڅ شي کې مونږ ته نه والېدش. هغه راغله مونږ سره دغه ظلمونه وکړه، پول او پټای هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه. دومره شن لرو چې خوراک څښاک کې وکړو، وایي چې دولت مونږ سره په دغه عقله څکو ما کوته.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزی وایي دوی ته هم داسې رپورټونه رسېدلي چې دا چین نه امنو سیمو څخه ځینې کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوي. دی وایي ولایتي اداره په پام کې لري چې دوی سره لازمې مرستې ترسره کړي.
موږ په دغو سیمو کې د خلکو لپاره هوساینه رامنځته کړو او خلک سره به نور دا تشویش نه وي چې بېځای شي. هم زمانه موږ دا آمدګي هم لرو د کډوالو ریاست ته وظیفه موږ ورکړې ده، که چېرته څوک بېځایه کېږي هغوی سره جلې مرستې هم کوو.
له دې وړاندې هم په زرګونو کورنۍ له شینوارو څخه نور امن سیمو ته کډه شوي وي. که څه هم ولایتي اداره دوی سره د لومړنیو مرستو د ترسره کېدو خبره کوي، خو د یادو کورنیو د سرپناه ستونزه لا هم نه ده واره شوې او زیاته برخه یې په کنډوالو کې شپې سبا کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لسی
بیکره چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
وخت د ورځې 10:00 او 20 دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له آزادی رادیو په منځنۍ چپه 1290 او اف ام 100.5 اوري. د خوست د ښاروالي چارواکي په تیر یو کال کې په خپلو عوایدو کې د نږدې 1500% کې زیاتوالی خبره کوي. بلخوا خوست ښاریان دا یو ښه زیری بولي او د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښاروالۍ بودیجه ژر تصویب کړي ترڅو په همدې عوایدو په خوست ښار کې عملاً پرمختیایي پروژې پیل شي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل اوروي.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 1500% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو له امله په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسېدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلي دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولي دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دوکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي ترڅو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک په خپله خوښه داوطلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم موږ دا هیله خواهش دی چې دغه پروژې زر پاس کړي ترڅو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ترسره شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه 3.5 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید 3 میلیونه افغانۍ ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او شمیر لخته او پلچکونو د جوړولو پروژه به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کیږي په دې کې تقریبا زموږ 15.5% وای لوړ تل دي. سرکونو پروژه او کښه خلاص شوی دي. خرطو سرکونه به قرض کیږي. مونه زموږ بعضی په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي زموږ بودیجه په وخت نه و تصفیه شوی.
په همدې حال کې د خوست خاروالۍ چارواکي په ورسته کې د راتلونکي شل کلن خاري ماستر پلان د جوړولو د کار پیلیدنه د خپل مهم لاسته راوړنو څخه بولي. ماستر پلان د خار اساسي پلان دی چې له مخې خاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د خار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکې پراختیا نور ټول قواعد کې ځای شوي وي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
ترنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.15 اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې اوریدلی شي. په فرا کې تیر ورځ د لومړي ځل لپاره د 14 ټولګیو د فارغانو څخه لوړو زده کړو ته د شمولیت په موخه د کانکور ازموینه واخیستل سوه. د دغې ازموینې بریالي کسان به د فرا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته شامل شي. نورحال زموږ د خبریال په ریپورت کې.
د کانکور په دغه ازموینه کې کابو 1500 تنو د 14 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و چې د فرا د پوهنتون د ښوونې او روزنې په څانګه کې به 200 تنه ترې شامل شي. د فرا ولایت پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې دغه ازموینې موخه دا ده تر څو په فرا ولایت کې د 14 ټولګیو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
فرا پوهنتون د لومړي ځل لپاره د داخله خدمت یعنی 14 لپاره اختصاصي امتحان شروع شو او په دې کې په حدود د 15 فورمې چې دوی اخیستو کارتونه شامل د امتحان شو چې 50% زنانه بي نشخونده دي او نور استادان دي زکور الاس.
د بلې خوا بیا کسان چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی خوښ دي، خو وایي چې باید ډېر کسان په پوهنتون کې جذب شي.
عبدالباقي بارکزی یو تن دغه نن د امتحان د پوهنتون په هکله باندې فرا ولایت د نن امتحان ډېر په شفافه توګه وه او ډېر اپارامي امتحان و. په دې امتحان کې موږ ډېر خوشحاله دي. د امتحان څخه موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو په اول لومړی ځل کې چې دوی باید دغه امتحان چې دغه رقم شفاف نیولی په دغه شفاف توګه باندې دوی نمرې هم ورکړي د محصلینو ته. مردا غوښتن لرو چې اده اقل یو 400 نفر بعد په دې کې جذب کړي.
په همدې حال کې د فرا ولایت د پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې لوړو زده کړو وزارت دوی ته د سلطنت د جذب جواز ورکړی، خو دوی هڅه کوي دغه اندازه تر 200 تنو ورسوي.
موږ ظرفیت خو د اصولو له مخې چې موږ سل کسه فعلا ظرفیت از موږ سهمیه ده. موږ خپل ظرفیت د کامیابی په حساب کې نتایج د کامیابی ډېر و. یو ډېر زموږ خوندي ورونه کامیاب سو. موږ حق لرو چې تر 150 کسه نهایت 200 کسه جذب کړو.
د فرا ولایت دولتي پوهنتون د کرهنې او ښوونې او روزنې دوه پوهنځي لري چې دمګړې شاوخوا زر تنه محصلان پکې زده کړه کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو ریپورتونه خبرو. د پاکستان پوځ وایي چې جنگي جټ الوتکو یې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د 15 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. په دې وروستیو کې ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو ځمکني عملیات او هوایي بریدونه وروسته له هغې ګڼ شوي چې پاکستانی طالبانو څو ورځې مخکې په پېښور کې د هوایي ځواک پر یو کمپ برید وکړ او لږ تر لږه 9 کسان یې ووژل. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی پوز د اړیکو دفتر د پنځمې پرس په خبر کړي بیان کوي لی چې د هیواد جنگي جټلو تکو ډیورن کرخې د سیمه د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه د تخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لکتر لګه 15 وسلوال پکې وژل شوی دی. که څه هم پوځي مقامات په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې، خو تر دې دمه لا د وژل شو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جنګي الوتکو په تداخلو کې درنه بمباري کړې، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي له امله یې پکې د وژل شو د کره شمېر او هویت په اړه څه ونه ویل. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لیر پرتو سیمو شوال او د داخلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو د تیر 2016 میلادي کال د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د پراخو بریاوې دا پکې کوي. پوز وایي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې، سلګونه کورنۍ او بهرني وسلوالې وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه وران کړي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا ځایي سرچینې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری وسلوال د دې ایجنسۍ لرې پرتو غرنیو سیمو شوال او د تخیلو ته تښتېدلي او له هغه ځایه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم دې سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر اوسه په ضرب اعظم عملیاتو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
په قبایلي سیمو کې مو د وروستیو تحولاتو ریپورټ واورېده. وخت د ورځې 10:30 دي. درنو اوریدونکو، په پاتې نیم ساعت کې به د ځوان فکر پروګرام او د منځني ختیځ د تحولاتو ریپورټ واورئ، خو مخکې تر هر څه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سي 130 ډوله الوتکې د نسکورې دو په پیخه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایي بریدونو کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقري پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل شي. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایي بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ 124 او 125 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې ده. بحرین پرون ماښام د ایران د سفارت سرپرست شارج دافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښت. او یوې روسی بار وړونکې فضایي بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه و 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایي اډې ته ورسول. د خبرونو لنډیز مو واورېده. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د ځوان فکر پروګرام لرو، خو له هغې نه مخکې د منځني ختیځ د تحولاتو په هکله یو رپورټ درته خبرو. د روسیې جنگي جټ الوتکو پرون بیا هم په سوریه کې پر یو شمېر سیمو بمباري وکړه. روسی چارواکو ویلي چې په دې بمباري کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شول، خو امریکایي چارواکي وایي چې روسی پوځي الوتکو د بشار اسد د رژیم پر هغو وسلوالو مخالفینو بمباري کړې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په خلاف هم جنگيږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور احمد تکل اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ 124 او 125 جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیه او شاوخوا سیمو کې د روسي پوځ حضور او حمله په اتیاي ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم رسته ورسره کوي وایي په ادلب ښار کې د ده د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمې چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسله والو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حال کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique
il alarm che de yo kal patras ke ba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar saraklu khuda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi
sous contrôle international.
روسیه ویلی دی چې غواړي په سوریا کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې ونډه ولري، خو متحد ایالاتو او ځینو لویدیځو او عربي هیوادونو ویلي چې د سوریې د بحران په حال کې د ولسمشر اسد لپاره ځای نشته.
د ځوان فکر خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو درهولان وری سلامونه ونی کی هلی اومنی. لتیرو څو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نمونه بمو اوریدلې وی. په یاد نمونه په هر ولایت کې غنی ټولنې جوړې شوې. نن موږ په همدې خبرې کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوي، مدني ټولنې شته او که نشته دی. دا او دې ته ورته پښتون ته به زموږ ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار په ختیس کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفی به ځوابونه وي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایي. مولوی صاحب، تاسو په کونړ کې اوسیږئ، تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده، موږ راغلي دلته د هغې ورځې نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم دسې قانې څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی، نه د دې د کارونو نه، نه د دې د برنامې نه، نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده. څنګه چې د دې د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده، دا باید په دې ټولنه کې وي، د ټولنې لمن نه راوتلې وي. زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته ډېرو خوځښتونو شاهد یم، خو په تعصب سره ویم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم بیا او څه مونږ ونه لیدل چې هغه دې رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي یا لاقل آواز اوچت کړي. تر اوسه پورې داسې څه نه ده شوی. البته په نمونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویلې، کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نمونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې، په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پېژني او نه د ټولنه کې کوم واقعي کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارجي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله کله پېژنم، شته دی دلته یو اندازې پورې. او د سید جمال الدین افغاني په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې، په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس آخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو ته علما او ته په دې رابطه باندې د دې برنامه نه کوم قناص زمونږ په ټوله نه کې نشته
ډېر من نشته زبیح الله غازی تاسو څومره معلومات لري په دې
اړه عجیبه خدا ده چې بل ورځې د ملګرو سره ناست مې په کې غږ وکړ چې زه یوه مدني ټولنه جوړوم خو چې په دې نوم باندې لږ غور وکړو سره کم نوم کېدو نو الکانو سوچ کو ډیر نمونه راقت شول خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کېږي مثلا زه چې څومره معلومات لرم کله چې یوه مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځی انتخابات کوو راځی نوې ټاکنې کوو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو شته نورې صاحب ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي هغې د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي خو څومره چې پیساد کېږي داسې دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه تې وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی او د دې خلکو هیلې چې دی دا سرته رسوي او یا نورو خلکو ته بربنډی نو مدني فعالیتونه شته دی خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم
ډېر مننه تشکر غازی صاحب روفی صاحب موږ چې څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اورېدلی دی یا کتابونو کې کتلی دی هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره کار کوي د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویلی کېږي ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت دپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړی وي
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستي دي هغه شانته چې لازم او نه دي تطبیق کړي یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی دوی تلې هلته ګډون کړی دی خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېرته ټولنې ته چې راګرځېدلي دي د هغه غونډې اهداف یې خپلو خلکو ته نه دي رسولي مدني ټولنې څنګه چې تاسو اشاره وکړه ستونزو د حل دپاره د یو قانون مندې ټولنې د رامنځته کولو دپاره باید دوی کار وکړي خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو دپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه موخو باندې کار کوو هغه موخې بالکل شاته پرېښې دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړي یوازې چا جوړې کړلې ټولنې د خپلو شخصي اغراضو دپاره استعمالوي په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلې او نه تر سترګو کېږي
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري مولوي صاحب لکه څنګه چې روفي صاحب وویلې چې دلته دغسې کارونه نه دي شوي نورو ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دی فعالان شته دی هلته چې معمولي ستونزه پیدا شي یا امنیتي ستونزه پیدا شي یا همدارنګه نورې د پروژو کموالی راشي مدني ټولنې راووزي او اواز پورته کړي د خلکو په کونړ کې ولې دغسې څه نه کېږي
دې کې شک نشته دی چې د مدني ټولنو دنده همدغه ده چې هغه د خپلو ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درېمګړی غږ اوچت کړي چې یو مثلا د حکومت دی حکومت په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي خپله ستونزه ولري یو داسې یو قوت ده چې کولی شي دی د خپل مدني اواز په وجه باندې دغه خپل ولس دغه ستونزه پوري خلاص کړي د دې ثبوت د افغانستان په ډېرو سیمو کې شته دی چې هغې دغه شانې فداکاري وکړله غږ یې اوچت کړ خپلو ټولنې او بلاخره هغه خپل ځان یې د خپل ولس کې ولید او خپل غږ اوچت کړ او حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زمونږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کېږي لکه چې قبلن مو ته اشاره وشوله، خو د ولس په منځ کې یا لکه ما چې ویل چې دغه د درېیم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بله ورځ د خوشبختانه چې غازي صاحب ناست دی ما واورېده چې دلته د انسجام دپاره یو بل بله ټولنه جوړه شوه چې دا منسجم کړي. نو زه خو د دغه انسجام خیر مقدم کوم، خو دغه اصلا دا نهادونه نشته په دې ټولنه کې، نو انسجام به له کومه راشي؟ زه بیا هم غږ کوم په دغه ټولنه کې که رښتیا وي د نظام نه د هغې مثلا د کار او د فعالیت جواز ترلاسه کړی میدان ته دې راودانګي او خپل غږ دې اوچت کړي، د خپل ولس نمایندګي وکړي، یوازې د جواز په اخیستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کېږي که کېده دی به پرې کړی. یعنی زه تا ته وایم زه په اسداباد کې یم، د ډېرو جزئیاتو نه خبر یم، خو له داسې مسایلو نه چې زه نه یم خبر فکر کوم چې زما ډېر مرګري به ته نه خبر. تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ، غازي صاحب وویل چې داسې کوم خوځښت د ټولنه زمونږ په ټولنه کې نشته دی، بران زه دوی څومره جوړې کړي ښه کار یې کړی. زه پیغا کوم د ازادۍ رادو د لارې نه چې دی راپاچېږي، دی د خپل ولس د مین راوځي، او معنا دا ده چې غږ دې اوچت کړي، او دا کم خاموشي چې دی اختیار کړې ده دا د یوې اصلا د یوې مدني ټولنې تقاضا نه ده. ښه دا ده چې دی راوځي، یاسې یو سړی هم په کور کې ناست دی، یو مدني فعال هم ناست دی، د دې تفکیک څه شو؟ د دې فرق څه شو؟ د دې ځانګړتیا څه شو؟ دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د مدني ټولنو مسؤلیت دی چې هغه راوځي. په حکومت کې غلطي حکومت ته هم وایي چې ورور دا کار دی صحیح نه دی، هغه راشي تر څو د دې انتقاد فزیرۍ نه او د دې جرات نه یو موږ او تاسو یو ښه استفاده وکړو، هم د نظام په وړاندې، هم د هغې د انتقاد کولو روحیه قوي شي، هم حکومت کې د دې توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي، او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغې باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره، د کار د استقامت دپاره، د ځوانانو د انسجام دپاره، د حق ګویي دپاره، او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت لپاره ښه نظام ګڼم، د انسجام په دې کمیټه باندې غږ کوم چې ورورره څومره یي د دې لس ښکاره کوي، د دې مسؤلین ښکاره کوي، دی راوغواړئ یو جرات له ورکړئ، یوازې په ورکشاپونو کې او په نمونو په ایښودلو باندې زه د مدني فعالانو دنده اجرا نه ګڼم، غواړم چې دی په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د دغه خلکو خاموشي چې د هرې وجه نه ده ابر دې سره، خو زما په نظر باندې د دې مایوسي به او د مایوسۍ نه دی غلی دي چې هر زمان خبره یا حکومت نه مني یا نور خلک نه مني، خو ښه ده چې دی راوځي، دی د خپل غوښتنې لپاره قانوني لارې لري، کولی شي چې د هغې نه په ښې استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې او خلک په ځان راغونډ کړي، تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې دی هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازي صاحب. مولوي صاحب وویلې چې کېدای شي د دغه خلکو د مدني فعالانو نا امیدی وی حکومت ته چې خلکو ستونزې به وړي، هغوی به نه یې عملي کړي یا به هغوی ورته غوږ نه ایښی. ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي، ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي، او بیا د هغه کم نوم دپاره چې دا ټولنه جوړه شوې یا جواز یې اخیستی دی هغه نه ترسره کوي، ستا په نظر باندې دې ته مونږ څه ویلی شو؟
انوری صاحب، مسله دا ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسګونه ټولنې جوړې شوې دي، د مدني په نوم باندې، د ځوانانو په نوم، او بیلابیلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسله دا ده چې دې ټولنو هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. که یو څوک د خپل زړه نه را پاڅېږي او وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم، خو خلک پرې باور نشي کولی، اعتبار د لاسه ورکړل شوی دی. ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه دې د دې ولس په درد دوایي. هر سړی را پاڅېد، یوه نوې ټولنه جوړه کړله، هغه لاړ خارج ته یو سفر دوی پې وکړل، بیرته راغی همغلته، بس ټولنه هم لاړه لګونګه شوه او سړی هم پسې لاړ، ورک شو، هر څه لاړه، ختم شولو. د دې اعتبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او په خوا جوړه کړي اراده شي دی ولست دی یو حساب ورکی ام دا موږ مدواته نه ریپورت کو سیدا و دی وای چې ما په دغه په 1402 کال کې مدا کړي په 1490 کې مدا کړي په 1491 کې مدا کړي دي هر حساب دی ورکی مثلا هر سړی په قیناتو کې تر سو چې دغه خلکو دی ولست حساب نه ورکړي څوک هم په دې ټولونو باور نشي کولای ولو کاغذ زړه د اخلاص هم دا خلک را پاسېدلی نو زه وایم که یو څوک د دغه سی وټولنه جوړی یا جوړه کړی دا را پاتې سیږي داری میاشتې د هر کال خلکو ته د حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه اوس دغه ملي مسلې دي د کونړ نه چا غږ پورته که څوک را پاسېدل صحیح ده تر اوسه یو کس هم نه دی را پاسېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده په ننګرهار کې کېږي په قندار کې کېږي په هرات کې کېږي په نورو ولایتونو کېږي زه هم یو غږ پورته کړم که نه زه هم یو مدني نهاد یم نو تر څو چې دی دغه خپل اعتبار بېرته لاس ته نه راوړې دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي
روفي صاحب د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت کارونو نه څارنه وکړي ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارونو د څارنې دپاره څه کړي وي
له بده مرغه انوري صاحب تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دي تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو ته د منلو وړ نه دي او دوی د پې څارنه کړې وي شاید وجه یې دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي هغې کې درغلي نه وي په هغې کې نیمګړتیاوي نه وي د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو دپاره کار کوي هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي هغې دپاره به کار کوي دغه به ختمی خو نشته دی په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تلي د دولت د چارو نه د پروژو نه یا د نورو کارونو نه څارنه کړې وي هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي د هغې د حل دپاره قدم پورته کړی وي نه تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ زبیح الله غازی دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کومې ویرې نه دغه فعالیتونه نه کوي که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی
انوري صاحب څو دلایل دي یو خو ما مخکې ویله چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی مثلا که دی را پاڅېږي څوک تا هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده را پاسېدلې شوي به په ټولنه کې به 15 یا 4 سړي به را پاسېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو خو ټول ټولنه نه را پاسېږي اوس عجیبه دا ده چې یو چانه پوښتنه وکړي ولا دغسې یو کار دی زوک د ولس ستونزه د دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه دا یو مسله بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیلې شي شرکت بیل شي ټولنه بیله شي هر سړي جواز واخیست زما شرکت دی د 11 کاله د غلا کړې ده راغلی د خلکو نه دی د امریکایانو نه دی پیسې خوړلې د حکومت نه دی خوړلې د ولس په خېټه ختلی د دې نه دی پیسې خوړلې دي اوس را پاسېږي وایي چې زما دا جواز شته دی زه مدني حرکت هم کوم صحیح ده دا د لږ سره بیل شي ټولنه باید بیله شي شرکت باید بیل شي جواز هر چا اخیستی دی زه دا نه خرشته زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دې په راس کې یم صحیح ده دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي زی بهرنیانو ته زیاته سفر هم کوي
شرکتونو بازار ګرم
مدنی فعالیتونه شو نو تر سو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړی باور یې نه پیدا کړی زه وایم راځه را پاسېږه فعالیت وکړه یو کال به دې څوک ونه مني یو نیم کال به دې څوک ونه مني په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی د دې ولس په درد دوا کار دې کړی په خدای باور وکړه خلک دې مني ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار د دې 15 میاشتو مې دا کار د دې یوې میاشتې مې دا کار راشه را سره حساب وکړه صحیح ده بیا دې څنګه ولس نه مني نو تر څو چې باور نه پیدا شوی دا د ټولنې چې دي دی په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس دپاره کار نه کوو که په ښه نیت را پاڅېدل دی کار هم کولی شي او بیا زړه هم نه ماتېږي
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ
روفي صاحب هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي او خلکو ته خدمت.
انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخکې ویل چې کله دوی جوړیږي خپل کلنګلار او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي په هغوی د عمل وکړي، د هغې مطابق که دوی چېرې چلند وکړي دوی کولی شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي، دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې دپاره کار کوي، حرکتونه یې مدني دي، هغوی دې راپاڅیږي. هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي هغوی ته ووایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوئ، تاسو د خپلو ګټو دپاره لکه څنګه چې غازي صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې پخوا شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلا یې کوله، اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې را ګډیږي. د دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولی هغه کار وکړي، ځینې داسې مسایل شته دي چې شاید دوی ځان سانسوري امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولی خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی وړ نومول شو د طالبانو د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف غبرګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې دغه څه دپاره لاریونو هیچا دغه پورتنو کوي، یوازې د یو مولوي صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سره په دې میز کې میلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت و ویلې. ولې ډېر داسې څوک و چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بیلابیلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو. خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغسې حالات کې رامنځته کېږي مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي. مهرباني ودی وکړي، ځان سانسوري دي د ځان نه لرې کړي، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي نو کله ناکله قربانۍ ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودی وکړي دغه قربانۍ نه دینېږي او د خپلو مدني ټولنو نوم ته د حقیقت ورکړي.
مولوی صاحب، روفي صاحب ویل چې ځنې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دی البته ویریږي چې داسې نه چې مخالفین ورته کوم ضرر ورسي یا د کومې د حکومت ته خوانه کوم ضرر سره مخامخ شي که چېرته خلکو ته عامه پوهونه وکړي، د خلکو د خدمت لپاره یا د خلکو د ستونزو آواز پورته کړي. نو که چېرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلی، بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
خدا ده چې هغه څوک چې هغه جرات نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان نه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدله کېږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کېږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوو اړخونو نه دي، یو اړخ دا ده چې ستا فعالیتونه خلک یې نه هغه تا ته د دې حوصله افزایی کوي، ستا پخې مضبوطه تا ته حوصله درکوي چې ته نور مخکې لاړ شي، او په همدغه کې د سړی هغه په اصطلاح باندې رشد کېږي، او دا رشد سړی دې ته مجبوروي او سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي. تاسو د امنیتي مسایلو ته یادونه وکړه، زه هم یوازې په نوم باندې دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه، زه پسې نه ځم. زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې هغه که په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودرېږي، یعنی شخصیتونه هغې ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې، نو هغې کولی شي چې راوځي او د خپلې ټولنې رهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی یا مثلا ناسې نوم یې جوړ کړی دی شرکت استفاده ترې کوي،
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړې خو آواز اوچت هم، که چا پیسې را نه کړې بس غلې به ناست یم.
ان اوت یا رضیه ولم یو تا سخته که څه دې ولا ورکړل نو ډېر فعال دی، داسه زور بو کې د شټګي وو چې تا و ما ایران او کڅه دې ور نکله نه بس بیا وځي څوک افغانستان لټول خلکو کور دې په ما صف دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده د دې طرز العمل سره د دې برنامه سره د دې نوم سره دا یو جفا ده او دا د دې جفا منګه مخه نیسو غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دوکاندار طلبه خلکو ته دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقام ورکوئ چې هغه دغه
ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ پتر خوبو کے بویدا کوثر نشتا پتر خوبو کے بویدا کوثر نشتا ہائے ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ ساکی نندے پپیال کے جو ہر ناشتہ مپنی نی نی مپسا سا سا مپنی نی نی مپسا سا سا مرے مرے سانی ددنی سا مرے مرے سانی ددنی سا سسنی نے بابا مما نے رے سسنی نے سا سسرے رے مما پپنی نی ددنی نی سانی نی ددنی نی سانی نی ددنی نی سا سا چتو بے پتواف کے ماتولا چتو بے پتواف کے ماتولا ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتہ دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتہ پتر خوبوں کی بیدا کو سر نشتہ پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیالہ کے جوہر